کې د ماسپخین دوه بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل انده او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې له هغه وازو خبرېږي چې ویل کېږي د طالبانو د یوې ډلې یاد قومندان ملا منصور دادالله وژل شوی دی او یا هم ټپي شوی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. قاسم سلمل د افغانستان اړوند خبرونه دروړي.
لمړی هم د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په بروکسل کې د ناتو له سرمنشي سره د افغانستان د حالات په اړه خبرې کړې. د ملي امنیت عمومي ریاست په تخار کې د داعش ډلې یو تاجکستاني غړی او درې طالبان نیولې دي او ټاکل سوی ده په زابل کې د وسلوالو لخوا د وو وژل سوو کسانو مړی سبا او یا هم بل سبا ته خاورو ته وسپارل شي. ده هم پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په بروکسل کې د ناتو له سرمنشي یان سټولټنبرګ او د شمالي اتلانتیک له د شورا له یو شمېر نورو چارواکو سره د افغانستان د حالات په اړه خبرې کړې دي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه لیدنه کې د شمالي اتلانتیک د شورا ټولو غړو له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه کړې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ناتو سرمنشي او د شمالي اتلانتیک د شورا غړو ته معلومات ورکړي دي. په دې لیدنه کې د شمالي اتلانتیک د شورا ټولو غړو د خوانه د افغانستان سره د اوږدمهاله همکاري ژمنه شوې ده.
شغله خورځنګ وایي چې د شمالي اتلانتیک د شورا غړو په ځنګړې توګه د امنیت په برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ د دوام ژمنې کړې ده او په مقابل کې د ملي امنیت سلاکار هم په حکومت کې د پراخو اصلاحاتو ډاډ ورکړی دی. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د نومبر په 10مه د 15 ورځني سفر په مخه اروپا ته تللی دی. ټاکل سوی ده په زابل کې د وسلوالو لخوا د وو وژل سوو کسانو مړی چې اوس په کابل کې دي سبا او یا هم بل سبا غزنی ته د شخیدو لپاره ولېږدول سي. د غزنی یو تن قومي مشر مالک حبیبي ازادي راډیو ته د مړیو په لېږلو کې د ځنډ د علت په اړه وویل:
امکان انتقال امروز بعید است به خاطر دیگه هوا خراب است، اما ماده
دی دنن لپاره د انتقال امکان نسته ځکه چې هم هوا خراب ده او هم لازم چمتووالی نه دی نیول سوی. یا سبا او یا هم بل سبا ته انتقال سي. هر څومره ژر چې هوا سمه سي دا مړی به هم هغومره ژر انتقال سي. تر دې مخکې په کابل کې د پرونی مظاهرې یو شمېر ګډون کوونکو ویلي و چې دا مړی به نن غزنی ته د شخیدو لپاره یوړل سي. تېر ورځ په کابل کې زرګونه کسانو په زابل کې د وو برمتو د سرونو د پلي کېدو په اعتراض مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لویو لارو د امنیت، د ساتنې، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنۍ ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. او وروستۍ خبر هم دا چې د ملي امنیت عمومي ریاست په تخار ولایت کې د داعش ډلې یو تاجکستاني غړی او درې طالبان د بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې نیولې دي. ازادي راډیو ته د دغه ریاست لخوا په لېږل سوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا تاجکستاني وګړی نصرت الله نومیږي چې د انټرنیټ له لارې له داعش سره اړیکې نیولې او غوښتل یې د ایران له لارې ځان د افغانستان د کندوز ولایت ته او هلته د شرچی ولسوالۍ ته ورسوي. خبر پاڼه په ورته وخت کې په دغه ولایت کې د درو طالبانو د نیولو خبر ورکوي، خو دا چې دا عملیات کله سوي په دې اړه معلومات نسته. د کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه زما همکار احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. ولسمشر باراک اوباما د پاوز یو پخوانی منصبدار ته چې په افغانستان کې یو ځان وژن کې حمله شنډه کړې و د امریکا تر ټولو لوړ دولتي مډال ورکړ. امریکایي تورن فلورنت ګوربرګ د 2012 کال په اگست میاشت کې د یو ځان وژن کې حمله په شنډولو سره خپل او د خپل نورو سرتیرو ملګرو ژوند ژغورلی و، خو په دې پیښه کې نوموړی ټپي شو او څلور نور کسان ووژل شول. د 2 کلن پوځي نږدې 3 کاله په روغتون کې تیر کړل. د جګړو د ګډونوالو پوځیانو په سګنې یادغونډه کې چې پرون شپه ناوخته په سپینه مڼې کې جوړه شوې وه، د لسم ځل لپاره یو ژوندی پوځي ته په افغانستان او عراق کې د پوځي خدمت په خاطر د ویاړ مډالونه ورکړل شول. و نور وژل شویو سرتیرو ته هم د ویاړنې مډالونه ورکړل شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې په پام کې لري چې له فرانسې سره د موټر جوړولو د صنعت، کرنې او هوایي چلند په برخو کې سوداګري بیا پیل کړي. روحانی د فرانسې دوهم ټلویزیوني چینل او اروپا یو راډیو ته وویل راتلونکې اونۍ پاریس ته د سفر په ترڅ کې به څو تړونونه لاسلیک کړي چې د سوداګرۍ د بیا پیل لپاره قانوني چوکاټ جوړوي. هغه دې ته په اشاره سره چې ایران په اوس وخت کې له ایربس او بوئنګ الوتکو کار اخلي وویل چې ښایي د ایربس الوتکو د رانیولو قرارداد هم لاسلیک کړي. ایران هڅه کړې چې خپلې الوتکې نوې کړي، خو پر دې هیواد د لویدیز بندیزونو حتی دا هیواد د الوتکو د پرزو پرانیولو کې هم له ستونزو سره مخامخ کړی و. د یو بل خبر له مخې ایران غواړي چې عراق ته د طبیعي ګاز صادرات نږدې دوه چنده زیات کړي، او د هغه قرارداد له مخې چې پرون لاسلیک شو دا بهیر به په 2018 کال کې پایل شي. د دې موافقې له مخې ایران به د عراق جنوبي ښار بصرې ته خپل صادرات د ورځې له 40 میلیون مکعب مترو څخه 45 میلیون مکعب مترو ته لوړ کړي. تهران او بغداد په 2013 کال کې د ګاز د صادرولو په برخه کې یو قرارداد کړی و. د شوي قرارداد له مخې عراق ته د ایران لخوا په ورځ کې د 25 میلیون مکعب متر ګاز د صادراتو ارزښت په کال کې 1.3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. ایران په نړۍ کې د ګاز د زیرمو له پلوه دوهم ستر هیواد دی، او د ورځې شاوخوا 600 میلیون متر مکعب ګاز تولیدوي. ایران د تولید شوي ګاز ډیره برخه په کور کې دننه کاروي، نو ځکه بهر ته د ګاز د صادرولو لپاره مناسب تاسیسات او مارکیټ نه لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي د اوکراین په ختیځ کې په وروستیو کې وضعیت لا خراب شوی، او د هیواد امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا یې له ګواښ سره مخامخ کړې ده. پوروشنکو د چهارشنبه په ورځ په پلازمینه کیف کې د ملي امنیت او دفاعي شورا غونډې ته وویل د اوکراین د دونیتسک او لوهانسک سیمو په ځینو برخو کې د روس پلو بلتون پلو هڅو چې غواړي د مینسک تړون ناکامه او په ورانکاره اعمالو سره د اوکراین پوځ ولمسوي ملي امنیت ته خطر متوجه کړی. تر اوسه د دې دواړو لوریو ترمنځ د سپتمبر د میاشتې تمدید شوی اوربند تر ډیره رعایت شوی، خو د اوکراین چارواکي وایي چې د روسیې اشغالګرو ځواکونو هڅه کړې چې د سولې دا پلان ناکام کړي. اورستای خبر د فوټبال د نړیوال فدراسیون د مشرۍ لپاره د هغو 5 کاندیدانو نومونه نن اعلان شول چې د فبروري د 26 نیټې په انتخاباتو کې به ودرېږي. فیفا چې مرکز د سویس په زوریخ ښار کې دی وایي د کاندیدان چې د ازموینو په څو پړاوونو کې بریالي شوي دي شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه، شهزاده علي الحسین، جرمو چامپان، گیانی انفانیتو او توکیو سکسوالی دی. دی اروپا د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر میشل پلاتینی چې دند یې ځنډول شوی، او موسی حسن بلیټی چې تیره میاشت د احتمالي کاندیدانو په توګه نومول شوی وو رد شوی، خو پلاتینی چې د سیپ بلاترز پر ځای د فوټبال د نړیوال فدراسیون د مشرۍ لپاره تر ټولو مناسب کس بلل کېده، یوه نیمه میاشت وروسته هغه مهال د کاندیدانو پر فهرست ورزیاتېدای شي چې د فیفا د اخلاقي معیارونو د کمیټې له بندیز څخه راوځي. د فیفا پخوانی مشر سیپ بلاتزر د فساد له یوې قضیې وروسته چې د دې فدراسیون د مشرتابه غړي هم پکې شامل وو د نومبر له 6 نیټې راهیسې د زوریخ په یو روغتون کې بستر دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هم موندل شي. وړاندې په دې خبري سات کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په بروکسل کې د اروپایي او ناټو چارواکو سره په خبرو اترو بوخت دی چې د افغانستان په برخه کې ملاتړ ترلاسه کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو له دې خبرو چې په ملي شورا کې د زابل د خلکو یو شمیر استازي تاییدوي چې په دې ولایت کې په جګړو بوخت طالبان د ګوندوی هیوادونو لخوا تمویلېږي. د افغانستان ولسی جرګه وایي د کابل بانک د یو لوی پوروړي موقتی خلاصون د حکومتي ادارې مشروعیت تر سوال لاندې راوسته. په بلخ کې خلک د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي، او د ننګرهار پوهنتون چارواکي وایي د دې پوهنتون 98% محصلین د وروستۍ مظاهرې خلاف دي. همدارنګه له زابل څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې د ملا منصور دادالله چې د طالبانو د یوې ډلې مهم قمندان دی د هغه د وژل کېدو په اړه ضد نقیص رپورټونه را رسېدلي دي. دا به هم د خپرونې په جریان کې وڅېړو که کره معلومات مو ترلاسه کړی شو. دوستانو مخکې له دې نه چې د خبرونې لومړی رپورټ راواخلو، باید یادونه وکړو چې یو شمیر افغان امنیتي چارواکو په زابل او شاوخوا سیمو کې رسنیو ته ادعا کړې ده چې د طالبانو د یوې ډلې مهم قمندان ملا منصور دادالله وژل شوی دی. خو د دې ډلې ویاند ښاغلي نیازي څو شېبې مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا رپورټونه رد کړل. وی ویل چې نوموړی په وروستیو جګړو کې یوازې ټپي شوی دی او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. په دې اړه به وروسته موږ له خپل خبریالانو نه معلومات اخلو او که نوي معلومات راورسېدل در سره به یې شریکوو. اوس د خبرونې لومړۍ مسله راخلو، هغه دا ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر دا مهال په بروکسل کې دی او هلته یې له اروپایي چارواکو سره کتلي او همدارنګه د ناټو له چارواکو سره یې خبرې کړي دي. اجمل تورمان د کابل سټوډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل دراوړي.
بلې انسب تاسو د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان امنیت شوروي چې ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر تیره ورځ په بروکسل کې د ناټو د سرمنشي سره کتلي دي. د امنیت شورا د ویان تواب غورزنګ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه کتنه کې د افغانستان پر مسایلو خبرې شوې او د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د هیواد د امنیت په اړه د ناټو سرمنشي او د شمالي اتلانتیک شورا ته معلومات ورکړي دي. ښاغلي غورزنګ دغه شان وویل چې په لیدره کې د شمالي اتلانتیک د ټولو غړو لخوا د همکاریو په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې د اوږدمهاله همکاریو ژمنه شوې ده. د افغانستان د امنیت د شورا ویان د ښاغلي اتمر دغه سفر ډیر ګټول او له لاسته راوړنو ډک بولي.
د شمالي اتلانتیک د شورا ټولو غړو لخوا د افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو ژمنه شوې ده، خصوصا په امنیتي حصه کې چې ویل شي د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د دوی کوم همکاري چې روانه ده دا به روانه وي. د افغانستان
بلې دغه شان ښاغلی غورزنګ وایي چې دغه سفر ډیر ګټور او د راسوابونو ډک سفر و او د شمالي اتلانتیک شورا په ځینو برخو کې د اصلاحاتو غوښتونکي ول او افغان دولت ډاډ ورکړی چې د ناټو تر سرمشیزي پورې به د ریفورم او اصلاحاتو یو هرخیز پروګرام په افغانستان کې پلی کړي. په ټولو برخو کې اصلاحات او ریفورم هغه ژمنه ده چې افغان دولت په خپلو خلکو ته پخوا هم ورکړی ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاحکار محمد حنیف اتمر د روان نه په سر کې هینتا او بیا لاغیزینه بروکسل ته ولاړ. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان خلک وضاحت غواړي، د حکومت جدیت غواړي. هغه څه چې ویل کیږي باید په مشخصو موضوعاتو وي، مشخص مرستې په ځانګړو مواردو کې او په مشخص زمان کې، په دې اړه باید جدي اقدام وشي. بلې انسب
ډیره زیاته مننه کوو اجمل تورمانو چې بروکسل ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر د سفر وروستي جزئیات را سره شریکول. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
وسمزو کندهار ته. په کندهار کې یو پوخنه ولسوال وشل شوی دی او همدارنګه ویل کیږي چې دغلته په یو ترافیکی پیخه کې هم څو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. محمد صادق رښتینی نور تفصیل راکړي.
د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې لومړی پیښه تیر شپه ناوخت رامنځته شوی او د نیش ولسوالۍ په خوانی ولسوال حیات الله چې دوی ورځې مخکې نامعلوم وسلوالو تښتولی وو. پولیسو تیر شپه د نوموړي مړی د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یو ویاله کې وموندې. د نوموړي په خبره تر اوسه نه ده معلومه چې د دې پېښې انګیزه څه ده. د خپلواک په وینا په عیني وخت کې د میوان ولسوالۍ په توره پوسته سیمه کې د افغان ځانګړو ځواکونو موټر د ملکي خلکو د یو موټر سره ټکر کړی چې شپږ کسان پکې مړه او پنځه نور ټپیان سوي. د خپلواک په وینا په وژل شوو کسانو کې پنځه ملکیان، یو د افغان ځانګړو ځواکونو سرتیری او په ټپیانو کې څلور ملکیان او یو د افغان ځانګړو ځواکونو سرتیری شامل دي.
د میوند ولسوالۍ د توري پوسته په سیمه کې تېره شپه شپږ نیمې بجې ماښام مهال د دوو موټرونو د ټکر په نتیجه کې شپږ کسه شهیدان شوي دي او پنځه کسه زخمیان دي. چې د شهیدانو له جملې څخه پنځه کسه ملکي کسان دي او یو تن د افغان ځانګړي ځواک دي چې د هلمند څخه کندهار ته پر لارې وو. همدارنګه څلور تنه ملکي کسان زخمیان شوي دي او یو افغان ځانګړي ځواک چې سرتیری زخمي دي.
د مطبوعاتي دفتر د مسول په وینا په میوان کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې یو د دولت وسلوال مخالف او په معروف کې د مخالفینو په حمله کې یو ملکي سړی هم وژل شوی دی. تر اوسه د دغه امنیتي پیښو په باب د دولت وسلوالو مخالفینو کومه تبصره نه ده کړې.
دوستانو په کندوز کې چارواکو او د مدني ټولنې ځینې غړو په زابل ولایت کې د ملکی خلکو دغه وو ملکی خلکو وژنه غندلې ده چې پرونې په اړه په کابل کې هم مظاهرې شوې وي. له کندوز څخه به د اجمل آرین راپورټ واورو.
د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی د دې ترڅنګ چې په زابل کې د وطن افغانانو سرغوڅولې وغندل، هغه وویل چې دغه یو غیر اسلامي او انساني کار دی چې د هیواد او د اسلام دښمنانو لخوا ترسره شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د دې خاورې دښمنان غواړي د خپلو مزدورانو په وسیله زموږ د خلکو ترمنځ ډار او ویره واچوي، همدارنګه غواړي چې د هیواد د خلکو ترمنځ بېاتفاقي رامنځته کړي. دانشی همدارز وویل چې په دې کار کې د سیمې د استخباراتو لاس دی او همدغه ترهګر ډلې د هغوی لخوا تمویل او تجهیز کیږي او زموږ په هیواد کې په ورانکارو اعمالو لاس پوري کوي.
در ولایت زابل هفت تن از خواهران و برادران و فرزندان ما را به شکل بی‌رحمانه سر بریدند و یک جنایت نابخشیده.
په زابل ولایت کې د هیواد دښمنانو زموږ وطن او ورونه خوندې او کوشنیانې په ډیر بېرحمانه ډول وژلي دي. موږ د دوی دغه ناوړه کار په کلکو ټکو غندو، همدارنګه د دوی دغه شانته کرغېړن کارونه د بخلو وړ نه دي. دوی تل زموږ په هیواد کې د اسلام نوم لاندې په ناوړه او انسان وژنو باندې لاس پورې کوي. دوی هم د اسلام او هم د انسان دښمنان دي. د کندز ولایت د سرپرست د خبرو پر بنسټ چې د افغانستان ټول ولسونه سره یو موټی دي او هیڅوک هم نشي کولای چې موږ له یو بل څخه جلا کړي، ځکه موږ ټول سره ورونه یو. په همدې حال کې د کندز د مدني ټولنو فعالانو هم د زابل پیښه په کلکو ټکو سره وغندله او له مرکزي حکومت څخه یې وغوښتل څو د دغې پیښې عاملین ډیر ژر ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري څو په راتلونکي کې نورو کسانو ته د عبرت سبق شي. د کندز د مدني ټولنو یو تن غړي حبیب الله گلدوست په خپلو خبرو کې وویل ټول هغه آزاد انسانان چې په دې خاورې کې ژوند کوي پرته له تعصباتو باید سره یو موټی شو او د ترهګرو ډلو پر وړاندې په ګډه سره مبارزه وکړو. څو خپل هیواد له دې ناورین همدارنګه د ترهګرو ډلو له کرغېړونو څپو څخه وژغورو.
مردم هوشیار افغانستان من حیث یک برادر ای اعمال خشونت آمیز تمام ملیت ها تمام اقوام و تمام همشهریه ولایت کندز
د افغانستان ټول ویښ او بیدار خلک همدارنګه د کندوز ټول ولسونه دغه له تاوتریخوالي ډک عمل په کلکو ټکو غندي او موږ هم ځانونه په دې غم کې شریک بولو. همدارنګه موږ ټول د هغو خلکو ترڅنګ ولاړ یو چې د خپل د کورنۍ غړي په زابل کې له لاسه ورکړي دي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
ازادي رادیو لوونه ترو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په ملي شورا کې د زابل د خلکو یو شمېر استازي وایي چې په دې ولایت کې په جګړو بوخت طالبان د ګاونډیو هیوادونو لخوا تمویلېږي. هغوی ایران او پاکستان د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول له ډلو په ملاتړ تورنوي. په دې وروستیو کې د ملا محمد رسول د ډلې یو ویان د ازادۍ راډیو ته وویل د ایران سپاهي پاسداران د ملا اختر محمد منصور له ډلې ملاتړ کوي. اخوا د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوونکي هیوادونو ته د دغه کار ناوړه نتایجو په اړه خبرداری ورکوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون رئیس د طالبانو دوه دښمنې ډلې په زابل کې د یوې سکې دوه مخونه بولي او د هغوی خپل منځي جګړه د سیمې د استخباراتو په خاصه توګه د پاکستان یو چل بولي. ډاکټر زلمی زابولي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې ایران د ملا اختر محمد منصور د ډلې له طالبانو ملاتړ کوي. ښاغلي زابولي خبرداری ورکړ که ایران او پاکستان په زابل کې د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس په سر نه شي، دا ولایت به د افغانستان لپاره په یو سرخوږي بدل شي.
ولسوالۍ چې مربوط زابل دي چې هغه د شوپانو خاکي افغانو د ارغنده او هغه معصوم وطنوال مو دي، بعضې وخت داسې اشخاص دغو په ډله د دغه مخالفینو په ډله کې ویني چې هغه فارسي وایي، ځکه طالبان په خپل مابین کې داسې څوک نه لري چې هغه فارسي وایي. دا په دې اطلاق کې کوي دغه رقم خلک تشخیص کړي یا لیدلي دا حتما د ایران د خوا څخه دي، ځکه ایران د داعش په مقابل کې سخت حساسیت لري.
ښاغلي زابلي همدارز ویل چې د زابل په یادو درې ولسوالیو کې همدا مهال د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول ډلې له یو بل سره په جګړه بوختې دي. ویل کېږي چې په دغو جګړو کې تر اوسه پورې دیارلس ملکیان وژل شوي او څه باندې 200 کورنۍ خپل استوګنځایونه پرې ایښي دي. د سې شمې په ورځ د طالبانو د ملا محمد رسول نوې ډلې یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر محمد منصور له ډلې ایران ملاتړ کوي. په عین حال کې د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې په خپل منځي جګړو بوختې مخالفې ډلې د پاکستان لخوا تمویل او سنبالېږي.
دوی یو د پاکستان له خوا څه د اکمالات راځي د نوبار ولسوالۍ او شمولزو ولسوالۍ نه تیری شاجوی ولسوالۍ ته ځي خاکي افغان ولسوالۍ ته نه پیر موږ چې هغه امکانات له هغې لارې صدیق ترلاسه کړي چې هغه د ایران له طرفه دي د کم ملک له طرفه دي. اوس مهال د خاکي افغان ولسوالۍ د خرنی په سیمه کې جګړه روانه ده، د اوکول په سیمه کې جګړه روانه ده، په دغو دوو ساحو کې اوس پیلن هم جګړه روانه ده.
دا سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو یو لوړپوړي قومندان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په زابل کې د هغوی په وړاندې د ملاداد الله منصور وسلوال جنګیږي چې د یوې 400 کسیزې ازبک وسلوالې ډلې ملاتړ له ځانه سره لري. ویل کېږي چې دا بهرني وسلوال د داعش ډلې پورې اړه لري، خو د افغان حکومت چارواکو تر اوسه دا خبر تایید یا رد کړی نه دی. په عین حال کې د زابل پخوانی والي محمد اشرف ناصري وایي چې په تېرو وختونو کې د طالبانو یوازینی تمویل کوونکی د پاکستان استخبارات وو. ښاغلی ناصري خبرداری ورکوي چې یو ورځ به د تروریزم ملاتړي هیوادونه د افغانانو له جدي چلند سره مخ شي. زه وایم هر څوک چې له دوی سره مرسته کوي یو ورځ به د افغانانو لاس د دوی تر ګریوانه ورسیږي. هیڅوک هم افغانان تر خپلې ولکې لاندې نه شي راوستلی. ټول افغانان په دې پوهیږي چې بدبختۍ له کومه پیل شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې طالبان اوس وخت په زابل کې په دوو ډلو ویشل شوي او په خپل منځي جګړو بوخت دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت په زابل او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي. ښاغلي وزیري تایید نه کړه چې ایران د په زابل کې د طالبانو له کومې ډلې ملاتړ کوي، خو خبرداری یې ورکړ چې که ګاونډي هیوادونه داسې کار وکړي راتلونکي کې به خپله په دې اور کې وسوځيږي.
زمونږ گاونډیان چې دی مونږ ټول وخت په دې ټینګار کوو چې ټولو ته ضرور دی اړینه ده چې زمونږ سره په سوله کې ژوند وکړي، هم پاکستان ته هم ایران ته هم نورو گاونډیانو ته زمونږ آواز همدا دی. نو کچېری هر څوک د مخالفینو سره مرسته کوي دغه اور یوازې په افغانستان کې نه بلیږي، بیا د هغوی په هیوادونو کې هم بلیږي.
شاوخوا څلور میاشتې مخکې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته ځان د دې ډلې مشر اعلان کړ، خو د کویټې شورا یو شمېر غړي ورسره بیعت ونه کړ او طالبان په څو ډلو وویشل شول چې د دغه کار په نتیجه کې بالاخره ملا محمد رسول ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې حکومت باید د طالبانو ترمنځ د رامنځته شوي اختلاف نه ګټه پورته کړي او اجازه ورنه کړي چې ایران او پاکستان د دغو مخالفو ډلو په مالي تجهیز او مرستې سره جګړه یو بل پړاو ته وغځوي. صفی الله ستانکزه، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، نن د ازادۍ په سپو کې پروګرام هم د افغانستان په وخت د مازیګر له 3 بجو نه د ماښام تر 5 بجو پورې خبريږي. په دې پروګرام کې مهم موضوعات شې دي. په کومو موضوعاتو پکې بحث کیږي؟ رضوان مراد د پروګرام له چلوونکو څخه دی، سټوډیو کې دی. رضوان مراد، دا راته ووایه چې په نننی پروګرام کې کوم مسایل څېړل کیږي؟
ان سبله کڅنګ مخکم چې په ریپورت خبر ک په نن خبرونه کې د طالبانو ترمنځ د اختلافات پر موضوع باندې چې اوس تقریبا د سیاسي اختلافات نه زیات جنگي اختلافات ته بڼه غوړه کړې ده، پر دې خبرې کوو. د غراس په زابل کې دوه ډلو ترمنځ د جنگ او دا چې طالبان پر یو بل تور لګوي چې پاکستان او ایران او د غراس نور د سیمه استخبارات له یو او بل سره مرسته کوي په دې دوه ډلو کې، پر همدې موضوع ملمنو سره خبرې کوو.
نو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې په دې موضوع باندې له ملمنو او د خبرونو له چلوونکو سره خپل نظر شریک کړئ. زموږ سټوډیو ته چې کله خبرونه پیل شي زنګ وهي او خپلې پوښتنې او خپل نظرونه په دې موضوع شریکوي. له رضوان مراد نه مننه کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته، او هغه دا رپورټ دی چې د افغانستان ولسي جرګه وایي د کابل بانک د یو لوی پوروړي موقت تخلاصون د حکومتي ادارې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستي. دې جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې د خلیل الله فیروزي سره په کابل کې د یو ښارګوټي جوړولو تړون باید په جدي ډول وڅېړل شي. ولسي جرګه او د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان ادعا کوي چې د دې قضیې تر شا ستر لاسونه دي او له مجرمینو سره معامله د پیسو په بدل کې شوې. یوسف خان زدران په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان ولسي جرګه د جمهوری ریاست د حقوقي سلاکار په دفتر انتقاد کوي، وایي چې هیڅ شخص او یا کوم مورګان نشي کولای چې قانون مات او داسې چاته د ښارګوټي جوړولو تړون ورکړي چې د عامه شتمنیو په لوټولو مجرم پیژندل شوی وي. د دغه جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی وایي چې د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزي د خلاصېدو امر او بیا له هغه سره د سمارټ سیټي په نوم د ښارګوټي جوړولو تړون جدي څېړنو ته اړتیا لري. ښاغلی ابراهیمی د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې او ویل هغه کسان چې په دې قضیه کې ښکېل شامل دي باید ملت ته جواب ورکړي.
در ارتباط با آزاد سازی یک مجرم
در دیو مجرم د خلاصې دوه پاړه چې د کابل بانک په قضیه کې ښکیل دی او بیا په ورته وخت کې ورسره تړون لاسکېږي دا وړه مسله نه ده. دا غو موضوع ده چې بل اخره باید د حکومت لیدارې چې مسوله ده جواب یې واخیستل شي. مونږ هم دا موضوع په ایجنډا کې اخلو او په تړاو یې مسولین حتمن تالار ته راغواړو چې ملت ته جواب ووایي. په کابل کې د یو ښارګوټي جوړولو لپاره له خلیل الله فیروزي سره چې د کابل بانک د بحران یو اصلي عامل ګڼل کېږي د دغه تړون لاسلیک او په عام مظر کې د هغه راښکره کېدو د خلکو پراخ انتقادونه راوپارول، تر دې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغه تړون د بیا لغوه کېدو حکم صادر کړ. د کابل بانک پخوانی رئیس خلیل الله فیروزي او د دغه بانک مرستیال شیرخان فرنوت شاوخوا یو کال وړاندې د سترې محکمې لخوا د کابل بانک د بحران اصلي عاملین وپېژندل شول او هر یو د لسو کالونو په بند محکوم شول. محکمې دوی په لسګونو میلیونو ډالرو هم مکلف ګرځولي چې افغان حکومت ته به یې ورکوي. خو سوال دا دی چې له دې ټولو سره سره ولې بیا هم د یو بندي او پوروړي کس سره معامله. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری له رسنیو سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې د جمهور رئیس حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د څو رسمي مکتوبونو له لارې له دغه وزارت څخه غوښتي چې د سمارټ سیټي په نوم د ښارګوټي جوړولو جواز خلیل الله فیروزي ته ورکړي. په دغه مکتوب کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی د نورو مکتوبونو په تعقیب د ښار جوړونې وزارت ته داسې لیکل شوي، د نبی زاده وردګ ساختماني شرکت د 1994 کال د سمبلې د میاشتې په لسمه نیټه د کابل بانک له یو پوروړي او د قضیې له ښکیل خلیل الله فیروزي سره یو تړون لاسلیک کړی چې په اساس یې د ذکر شوي کس اتش پی تجربه ځمکه دغه ساختماني شرکت ته ورکړل شوي او د تړون سره سم باید د هستوګنې یو ښارګوټی جوړ کړي. په دغه مکتوب کې لیکل شوي چې د دې ښارګوټي څخه 50% ترلاسه شوي عوایدو څخه د کابل بانک پورونه ادا شي. ومو غوښتل چې په دې اړه د جمهور رئیس د حقوقي سلاکار او د جمهوري ریاست د ویان نظر هم ولرو، خو دوی په دې اړه د نظر له څرګندولو ډډه وکړه. له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست په یو خبره شوي اعلامیه کې ویلي چې دا ګام یې د کابل بانک پورونو د تصفیه او د پور ژر ورکولو په خاطر د حقوقي مشورو په اساس پورته کړی دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې نور غړي ادعا کوي چې یو شمېر دولتي چارواکو د دې قضیې په اړه معامله کړې ده. د دغې جرګې یو غړی غلام فاروق مجرو دا چې کوم کسانو دای بیرون کړی یا ولې له فیروزي سره تړون لاسلیک شوی دا تر اوسه سوالونه دي. خو هغه اسناد چې ما پیدا کړي د جمهور رئیس یو شمېر نږدې کسانو په دې لاس پورې کړ چې فیروزي له زندانه وباسي، دا موضوع نوره په هیچا پورې تړلې نه ده. په راس کې د جمهور رئیس حقوقي سلاکار او یو شمېر نور کسان دي، باید دا موضوع جدي وڅېړل شي. افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون او د افغانستان ستره محکمه باید دا موضوع د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي. دوی وایي کچېرې په دې قضیه کې ښکیل کسان ښکاره او مجازات نشي، د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو حیثیت ته به لویه ضربه وارده او خلک به د افغان حکومت په کړنو باور له لاسه ورکړي.
په بلخ کې د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي خلک شکایت کوي، وایي چې د ژمي پر رسیدو سره له دې چې د سوند موادو بیې لوړې شوې، تر څنګ یې نسبت پخوا ته د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې ده. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه له مزار شریفه تفصیل لري.
د بلخ ولایت اوسیدونکي په مزار شریف ښار او شاوخوا ولسوالیو کې د برېښنا د پرچاوي د زیاتوالي په اړه شکایت کوي. د بلخ ولایت اوسیدونکي وایي چې د ژمي پر راتلو سره سم د سون توکو بیې لوړې شوې دي او تر څنګ یې په دې وروستیو کې په مزار شریف ښار کې د برېښنا پرچاوي هم زیاتې شوې دي. د بلخ ولایت اوسیدونکي وایي چې اکثرا په دولتي او غیر دولتي دفترونو کې کار کوي چې تر ډیره خپل وظیفي مسؤلیتونه په کمپیوټر او نورو الکترونیکی وسایلو ترسره کوي، چې اوس مهال د برېښنا د پرچاوي د زیاتوالي له امله نشي کولای په موقع سره خپل کارونه ترسره کړي. په بلخ کې د یو خصوصي دفتر کارکوونکي روینه په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
کارهای دفتر ما هم کارهای ما سر کار ما با برق است، اما کل کارهای ما
خپل ټول کارونه په الکترونیکی وسایلو ترسره کوو. په دفتر کې له کمپیوټر، پرنټر او ترانسمیټر څخه استفاده کوو. کله چې برېښنا نه وي دا کارونه په ټپه دریږي او موږ ورسره په ستونزو کې یو. په عین وخت کې له دې سره چې د بلخ ولایت د برېښنا ریاست چارواکي د ښاریانو ادعاوې مني، خو زیاتوي چې د وارداتي برېښنا د ولتاژ د کموالي په مقصد په دې وروستیو کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د بلخ برېښنا ریاست مشر انجینر محمد ناصر یې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هر کال په ازبکستان او تاجکستان کې د اوبو د کموالي په علت او د ژمي پر راتلو سره د یادو هیوادونو څخه په وارداتي برېښنا کې پرچاوي زیاتېږي. انجینر ناصر یې په اړه زیاته کړه:
صحیح
وارداتي برخنا ده ديشه مي دي راتلو و همدارنگ پا ازبکستان و تاجکستان که دوبو ده کاموالی پلد پرچوه ده سڑه هوا پر محال زیادی گی د بلخ برخنا ریاست ده مشر پا خبره چه مزار شریف کار ده ورازه یو سلس مگاوات برخنا تا ارتیا لاری خوز محال یوازی 15 مگاوات برخنا تا پا بلخ ولایت که لاس رسایش ده چه یاد مسئله ده برخنا ده پرچوه ده زیادوالی سبب شویده مجیب رحمان حبیب زای ازده رادیو مزار شریف
دوستانو و موریدل چې په مزار شریف او بلخ کې خلک د برېښنا د پرشاوی له زیاتوالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې ژمی رانږدې شوی دی او خلک په بېلابېلو سیمو کې له برېښنا سره ډېر احتیاط نه کوي او کله کله د ډېرې برېښنا یا بې ځایه د برېښنا کارول هم د دې سبب کیږي چې برېښنا کمه شي او پرشاوی زیات شي. عموما هغه کسان چې د برېښنا په شرکتونو کې کار کوي خلکو ته سپارښتنه کوي چې د سون په توګه او همدارنګه د کورونو د ګرمولو په توګه د برېښنا پر ځای د سون له نورو موادو کار واخلي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د خبرونې په دوهمه برخه کې مو له دې خبرو وو چې په ننګرهار کې د ننګرهار د پانتون چارواکي په دې پانتون کې د وروستیو مظاهرو په اړه څه وایي. دوی وایي چې تقریبا د دې پانتون ګڼ محصلین له دغه مظاهرو سره سلا نه و او یو کم شمیر خلکو په دې مظاهرو کې برخه لرله. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې د لوبو له میدانه او کور کلی پروګرامونه هم لرو چې تاسو ته به یې وړاندې کړو. د یو ایتالوی ډیپلوماټ پاړم ریپورت لرو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې لپاره ټاکل شوی دی. خوس احمد تکل په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
ملا رسول په مشرۍ له طالبانو څخه د یوې جلا شوې ډلې د مرستیال منصور دادالله د مړینې په اړه ضد ناقض راپورونه ورکړل شوي. د زابل د امنیت قمندانۍ امنیت امر او ځینو نورو چارواکو ویلي چې منصور د عدالت تیره شپه په خاک افغان ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور د پلویانو لخوا وژل شوی. خو د ملا رسول د ډلې یو بل غړي عبدالمنان نیانزی د منصور د عدالت د مړینې خبر رد کړی او وایي چې هغه یوازې ټپي شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي او نورو چارواکو سره کتلي. په دې کتنه کې د شمالي اتلانتیک د شورا غړو له افغانستان سره د مرستو پر دوام ټینګار کړی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په تخار ولایت کې د داعش ډلې یو تاجکستانی غړی او درې طالبان د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې نیولی دي. ولسمشر براک اوباما د پوځ یو پخواني منصبدار ته چې په افغانستان کې یو ځانوژونکې حمله شنډه کړې وه د امریکا تر ټولو لوړ دولتي مډال ورکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد په پام کې لري چې له فرانسې سره د موټر جوړولو د صنعت کرنې او هوایي چلند په برخو کې د سوداګرۍ چارې بیا پیاوړي کړي. ایران غواړي عراق ته د طبیعي ګاز صادرات نږدې 2 چنده زیات کړي او له هغه قرارداد له مخې چې پرون لاسلیک شو دا بهیر به په 2018 کال کې پیل شي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون د مشرۍ لپاره د هغو 5 کاندیدانو نمونه نن اعلان شول چې د فبروري د 26 نیټې په انتخاباتو کې به ګډون وکړي.
او سم نجیب زمان له څو اقتصادي خبرونو سره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرناوري. د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د کابل په بازارونو کې د ګازو د بیې د کنټرول په هدف د ګازو د پلور 24 غرفې چې پکښې لاس یې د ګازو سیار ټانکرونه دي فعال کړي دي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي رادیو ته ویل چې دغه غرفې او د ګازو ټانکرونه په بازار کې د 1 کیلو ګازو په وړاندې 9.50 تر شپېتو افغانۍ پورې اخلي. شاغلی قوقندي وایي چې د ډالرو د بیې په لوړېدو سره دوی نسي کولای چې ګاز تر دغه ټاکل سوي بیې په کمه وپلوري.
چې موږ انشاءالله یو نرخ به تعیین کړو چې سږ کال ژمی کې هم د نرخونه د 2.95 نه به ټیټی شي. او خبره دا ده چې یو میاشتې مخکې یو ډالر په 2.50 کې و، اوس 15.50 شپږ.50 شوی ده. د ډالر ارزښت لوړیږي او خپل منفي تاثیر د غاز په بیه کې لري.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې په کابل ښار کې به د ګازو د بیو د کنټرول لپاره د ګازو د پلورلو د غرفو شمیر 100 ته ورسوي. د سوداګری او صنایع خونه وای چې پنځډی راتلونکو کې به د ټاپی پروژه د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بیدی محمدوف لخوا رسمن پرانستل سي. د دغه خونو د بهرنوي اړیکو مسول ازرخش افیزی ازادي رادیو ته ویل چې د ترکمنستان ولسمشر له ولسمشر اشرف غنی څخه هم غوښتنه کړې چې په دغه مراسمو کې ګډون وکړي.
سمګګل ساده راډیو نوري دا ننګرهار پانتون مسولین وای دی پانتون اتنه وی سلنه ماسلین روسي مزایری خلاف دی او زیاته کړی چې د یوازې د ګوت پښمار هغه ماسلینو کار دی چې غواړي د پانتون نوم بد کړي. په اړه یې لاسیمه د خبريال شمامود شینواری رپورت اورو.
د ننګرهار پانتون رئیس ببرک مخیل د چهارشنبه پرز پیوی خبري ناسه کې ول چې دوی د قانون پرانا کې د ټولو ماسلینو حقوق په نظر کې نیولې او په ټولو برخو کې اصلاحات راوستي. نو موري ول چې ک ماسلین مظاهره کوي قانوني چوکاټ لري. ولید دی پانتون ماسلین لوخو ورسته مظاهره د ګوتو پښمر د هغو ماسلین لوخو تر سره شی و چې هغه د پانتون نوم بدنامه وو.
زه تاسو ته دا وایم چې موږ د ماسل ټول حقوق ورکړي دي. دا سکم جواز د دوی نو چې دوی دا ور مظاهره وکړي. ولدا د ټولو ماسلینو نمائندګی نشي کولای. دا محدود شمیر ماسلینو چې د عملی وک د ننګرهار په هانتون تر 90% زیات ماسلین دغه عمل نه غوښتن کړي.
ببرک مخیر وویل چې کچا سره داسې اسناد وی چې د مظاهره تر شا د استادانو لاس وی له دوی سره د اسناد شریک کړي او دوی به د تورونو استادانو او ماسلینو پر وړاندې د خپل مسولیت په چوکاټ کې اقدام وکړي او غوښتنه وکړه چې امنیتي ارګانونه دی هم خپل مسولیت تر سره کړي.
د امنیتی ځواکونو سره د اجرایی ځواکونو سره زمنګا داسې ثبوت وی چې تر شای د استاد لاس دی. مونږ ترې د مونږ سره د ثبوتونو شریک کی مونږ هم ور سره مرسته کوو او بلدار چې علنی خبره شو دا کم خلک چې راووتل دوی په جندل نور دوی کار دی چې دوی په مقابل کې اقدام وکړي او هغه چې په مونږ پوری اړه لري مونږ به دوی په مقابل کې اقدام کوو.
د سه شمې پوره د مشانو جرګي په عمومي غونډه کې هم د ننګرهار پوهنتون ماسلینو پر مظاهره خبري وشوه او د دې پوهنتون پر مشانو تور پوري کړ چې د دې مظاهره تر شا ولر دي. د ننګرهار پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر پوهان اجمل حبیب صاحب ویل استادان نه یوازې د دې کړنې غندنه کوي بلکې له مسولو چارواکو نه غوښتنه کوي چې دا مسله باید وڅېړي.
دا ملي پوهنتون ده. د ملي پوهنتون توهینول د لکه دغه عمل چې دا غوی له خاطر تر شت کوم توپیر نه لري. دا د استادانو توهین ده. دا د پانتون توهینول دي او د دینه د خپل سیاسي ګټو په خاطر توګه استفاده نه کوي او استادان دغه سي خبره په کلکه غندي او د دې په مقابل کې د جدي
د تیرې دوشمې پوره د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلینو په لیلی کې د خپل استحقاق غوښتلو په خاطر مظاهره وکړه چې په دې مظاهره کې د طالبانو او داعشانو بیرغونه پورته شوي وو او د افغانستان ملي بیرغ یې سوځولی وو. همدغې موضوع په ننګرهار او مرکز کې د خلکو توده غبرګونونه راوپارول او په پوهنتون کې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو غوښتنه یې وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو وسم د دې خبرونه وروسته رپورت راخلو. مخکې د دې نه چې د لوبو له میدان نه پروګرام واوري او کور کلی ته ورشو نو دا رپورت دی چې ملګر ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې لپاره یو ایټالوی په داسې وخت کې ټاکل شوی چې په اروپا کې د نوو کډوالو د منلو پر سر اختلافات پر خپل ځای دی او اټکل کېږي چې په ژمي کې به هر ورځ اروپا ته 15,000 مهاجر داخل شي. احمد شیبر په دې اړه رپورت وړاندې کوي. ورپسې د لوبل میدان او کور کلی پروګرامونه خبرېږي.
د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون ایټالوی ډیپلومات فلیپو ګرانی د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د نوي مشر په توګه وټاکه. د هغه څوکۍ ده چې د ډنمارک پخوانی سفیر اعظم هیلې تورننګ سمیت د هغې د ترلاسه کولو لپاره په ښکاره هڅې کولې. ګراندې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو په ادارې یا یو این ایچ سی آر کې د کار اوږده تجربه لري. له 2010 تر 2014 کال پورې ده د فلسطیني کډوالو لپاره د مرستندویه ټولنې مشري کوله او اوس د پرتګالي انټونیو ګاترس پر ځای ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتو د بیان له مخې به ګاترس د راتلونکي میاشتې په پای کې کار پرېږدي. د ګراندې ټاکنه باید د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی د 193 هیوادو له لوري تایید شي. رویټرز اژانس د ډیپلوماټانو په وینا لیکي چې له دې ټاکنې سره شاید څوک جدي مخالفت ونه کړي، خو دا ټاکنه به د ډنمارک د پخواني صدر اعظم هیلې سمیت لپاره چې د جون په میاشت کې د صدارت له 4 کلنې دورې لاس واخیست له مایوسۍ ډکه خبره وي. د ملګرو ملتو یو شمېر ډیپلوماټانو او چارواکو په دې شرط چونو به نه اخیستل کیږي. رویټرز اژانس ته ویلي دي چې بان کی مون په روسیو کې د هیلې سمیت له ټاکلو سره د دې لپاره مخالفت وکړ چې هغه په ډنمارک کې د خپل صدارت په موده کې د مهاجرت پالیسي سخته کړې وه. د کډوالو په برخه کې د دې پرزینو تګلارو همغه وخت هم یونیچار انتقاد کړی و. تر اوسه د ډنمارک چارواکو د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې د نوي مشر د ټاکلو په اړه څه نه دی ویلي. د لویدیځو ډیپلوماټ د چهارشنبې په ورځ د فلیپو ګراندی تر ټاکل کېدو مخکې وویل د ملګرو ملتو سرمنشي د کډوالو په برخه کې د ډنمارک او یو شمېر نورو اروپایي هیوادو له پالیسي سره جوړ نه دی او د جرمني د سر ریاسم انګلا مرکل د دې دریس په لوي کوي چې له کډوالو سره یې دوستانه تګلاره خپله کړې ده. انګلا مرکل د دې سربیره د سوریایي کډوالو لویه برخه منلې ده چې په جرمني کې دننه او په ګڼو اروپایي هیوادو کې د هغوی له منلو سره مخالفتونه شوي دي.
آزادی رادیو لوونه ترو د لوبو ل میدان
د آزادی رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنه اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ راغاو او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د فوټبال د نوي سر روزونکو پیټر شکریت د کار د پیل په اړه رپورت درته خبرو او همدارس بعد افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس نسیم الله دانش سره د شپږیزو د سیالیو په اړه باندې مرکه واوري. پسرکی رپورت د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکو پیټر شکریت خپل کار په رسمي توګه پیل کړ. د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي ورسله هغه چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سلاوین سکلیزویچ په رهبرۍ په نړیوالو لوبو کې چندان لاسته راوړنې ونه کړې، دوی اړ شول چې نوی سر روزونکی وټاکي. پیټر شکریت په خبري کانفرنس کې په کابل کې ویل چې هڅه کوي لوبغاړي سره متحد کړي او د افغانستان لپاره یو قوي ټیم جوړ کړي. ډېر پام وکړئ راپور ته. په داسې حال کې چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې درې لوبې لري او له کمبودیا سره هم لوبه نږدې ده. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم نوي سر روزونکي خپل کار پیل کړ. پیټر شکریت چې کرواشیایی دی د جرمني سلاوین سکلیزویچ پر ځای د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د سر روزونکي په توګه ټاکل شوی دی. د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم وایي وروسته له هغه چې افغان ټیم د سکلیزویچ په رهبرۍ چندان لاسته راوړنې ونه کړې، دوی شکریت د دغه ټیم د سر روزونکي په توګه وټاکم.
متاسفانه نتایج بدی که تیم ملی افغانستان در مسابقات داشت و همچنان
خلی کریم وی متاسفانه کوم بد نتایج مو چې په لوبو کې درلودل او همدارس په ټیم کې مو داخلي ستونزې درلودي، د فدراسیون چارواکي دې ته اړ شول چې له سکلیزویچ سره قرارداد ختم کړي او پر ځای پیټر شکریت مقرر کړي. پیټر شکریت یو زیرک روزونکی ښکاري او هیله من یم چې په ټیم کې خیل اثر وړني ولري.
امیدوار سم کینو کارای خوبی وکنن.
خلی کریم په داسې حال کې د شکریت دراتلو په اړه خوښي وکړه چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم او لوبغاړي چې پکې پخوانی تکړه کپتان اسلام الدین امیری هم شامل دی، له پخوانی روزونکي سلاوین سکلیزویچ سره د ستونزو په خاطر له ټیمه لیرې شول. اخوا د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د نوي روزونکي پراتلو خوښ دي او هیله مند دي چې ښه ټیم سره جوړ شي. د فوټبال د ملي ټیم دوه لوبغاړو فردین کوهستاني او وحید الله ندیم په دې اړه آزادي راډیو ته وویل: د نوي سر روزونکي پراتلو سره فکر کوم یو مثبت تغییر راتلونکی دی او پاتې درې لوبې چې په نړیوال مقدماتي لوبو کې لرو و به یې ګټو او تکړه ټیم به جوړ شو.
فوټبال افغانستان ته شوه ما میخوایم که تیم ملی فوتبال
مونږ غواړو چې د فوتبال د ملي ټیم مرور لوبغاړي بیا ټیم ته راشي. کوم لوبغاړي چې مرور دي هغوی ته باید د راتلو زمينه برابر شي او یو قوي ټیم سره د افغانستان لپاره جوړ شي. دغه لوبغاړي هم درځوي چې د پیټر شکریت له ټولو نویو وړاندیزونو او سیستمونو سره به ښه لوبه وکړي. د فوتبال د ملي ټیم نوی سر روزونکی پیټر شکریت وایي چې د افغانستان د فوتبال د پرمختګ لپاره هڅه کوي او یو قوي ټیم به د سیالیو لپاره جوړ کړي.
And the team lost many games.
په داسې حال کې راغلم چې ډېر لوبي موبایل لري، ډېر لوبغاړي سره جلا دي او ستونزې لري. د بهر او دننن لوبغاړو ترمنځ بزما لپاره کوم فرق نوي، ټول به سره یوځای کوم او د یو ملت افغانستان لپاره به د لوبي روزنه ورکوم. خغلی شکرت همدارس په خبري کانفرنس کې چې د معرفي لپاره په کابل کې جوړ شوی و یادونه وکړه چې له دې وروسته به ټول افغان لوبغاړي کله بهر هم راځي یو ځل کابل ته راځي او له دې وروسته به له تمرینونو وروسته د لوب لپاره بهرنیو هیوادونو ته ورځي. ښاغلي شکرت وویل چې په ټیم کې ټولې ستونزې له منځه وړي او هڅه کوي چې تکړه لوبغاړي د هغوی د وړتیا په اساس ټیم ته راوبولي. د افغانستان د فټبال نوی روزونکی په داسې حال کې خپل کار پیلوي چې د افغانستان د فټبال ملي ټیم د 2013 کال نړیوالو سیالیو په مقدماتي لوبو کې 15 سیالۍ بایللې او یوازې د کمبودیا په وړاندې یوه لوبه ګټلې. راپور مو اورید اوس هم رازو مرکې ته. د افغانستان د کرکټ بورډ د شپږیزو په نوم د کرکټ شلاوریزي سیالۍ په کابل کې پیل کړي دي. په دغو سیالیو کې شپږو ټیمونو چې د بیلابیلو سوداګریزو شرکتونو لخوا سپانسر شوي دي له یو بل سره لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس نسیم الله دانش سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړې او په سر کې د دغو شپږیزو سیالیو د نوښتونو او توپیرونو په اړه له تیرو یو سره پوښتنه کړې ده.
راتلونکی چې تضمینوي هغه داخلي کرکټ ته او داخلي کرکټ څومره چې په معیار باندې برابر وي، څومره چې په انټرنیشنل معیار باندې جوړ وي، څومره د آی سی سی قوانین پاغه کې اپلای شي، پاغه کې ځای ورکړل شي، د آی سی سی ټول د کرکټ 240 قوانین، هغه سیالۍ د تاله لپاره، د ملي لوبډلې لپاره، د نونس کلنو ځوانانو لپاره، د شپاړس کلنو ځوانانو لپاره یو خپ بیک اپ او یو خلو ډلې درته، یو خلو بغاړي درکوي. نو همدا وجه ده چې افغانستان کرکټ بورډ زیات تمرکز په دې ده چې داخلي لوبغه داخلي سیالۍ په هر اړخیز نگانه سټانډرډ کړي، معیاري کړي او د دې څخه زمونږ راتلونکو ملي لوبډلو لپاره خخ لوبغاړي د غوړه کی او تعین کی. همدا شانته مونږ د ملي لوبډل او د نورو نونس کلنو او الف لوبډل لپاره بیک اپ لوبغاړي یا شاته لوبغاړي چې د نورو لوبغاړو ځای بنې سي پاینده کی، مونږ ورزو چې هغه دغه شانته سیالیو تر سره کولو نه بغیر بیا ستونزې جوړوي دی هیواد لپاره. تیر کال په نسبت باندې سږ کال په ټولو برخو کې ډیر خواله راغلی ده. مونږ په نړیوال معیار باندې برابر سټډیم ورته برابر کړی ده. همدغه شانته تیر کال په نسبت باندې سږ کال د دې سیالیو براډکاسټینګ کمرې ډېرې دي. لکه تیر کال په 9 کمرو باندې دغه سیالۍ نشری دي، سږ کال په 14 کمرو باندې نشریږي او آینده کال ته هم مونږ هوډ لرو چې د دې څخه هم په ښه کوالټۍ کې او په ښه توګه باندې دغه ټورنمنټ ترسره کړو.
د دې سیالوی نه څونه لوبغاړي به انتخابیږي او کوم کوم ټیمونه کې د لوبغاړي به انتخاب شي؟
هغه ټول نه ول مونږ دغه سیالۍ په ډیر ښه وخت کې ترسره کړي، ځکه مخکې ایشیا کپ او جام جهانی را روان دي چې دواړو ته د دې لوبو کې که هر څه ښه پرفارمنس وکړي، خصوصا نوی لوبغاړو هغه ته چانس ورکول کېږي په نړیوال جام او په ایشیا کپ کې. تر اوسه پورې چې څومره افزر کوم زمونږ نوی لوبغاړي ښه نه دي ځلېدلي تر اوسه پورې، خو بیا هم بعضې ینګسټران لکه اشمت شاهدي او یو څو نور نوین الحق په نوم باندې دغه لوبغاړي ښه ځلېدلي دي او دوی لپاره به چانس دوی به په راتلونکي لوبو کې ځان ښیي، ځان به ځلوي او بیا به انشاءالله چانس ورکول کېږي. په عموم کې مونږ الف لوبډلې ته، نونس کلنو ځوانانو ته او ملي لوبډلې ته غواړو د دې سیالیو څخه لوبغاړي غواړو.
ستاسو راتلونکي پلانونه د دې لوبغاړو لپاره او د دې سیالوي لپاره چې بل کال بیا ان شاء الله بیا هم تر سره شي، د دې لپاره ستاس پلانونه څه دي؟
مونږ خو د ملي لوبډلې لپاره ډیر وخت شپږ میاشتنی پلان جوړ کړی دی چې مسلسل د دوی لوبې دي. همدا اوس د شپږیزي نه وروسته لوبډله ځي اماراتو ته، هلته به یو څو تمرینی لوبې دي عمان او د هانګ کانګ سره ترسره کوي. هغې نه بعد یو څلور ورځنۍ لوبه د پی این جي هیواد سره ترسره کیږي. د هغې نه وروسته بیا مونږ لوبغاړي د زمبابوي ټور، لکه مونږ زمبابوي ته لاړ شو 15 ورځنۍ لوبې او 2 شل ورځې لوبې مونږ هلته وکړې، اوس به زمبابوي په ډسمبر کې راځي، زمونږ سره به 15 ورځنۍ او 2 شل ورځې لوبې کوي چې د هغې لپاره به په دوبۍ کې دوی تمرینات کوي او په دوبۍ کې به دغه د دې لوبو د ختمېدو نه بعد به لوبډله بنگلاديش ته ځي. په بنگلاديش کې به د ایشیا کپ لپاره کوالیفاینګ راوند دغه به کیږي، د هغې وروسته به ډایرکټ ایشیا کپ کیږي شپږ ورځې وروسته، چې لوبډله به افغانستان ته هم نه راځي بلکې په بنگلاديش کې به پاتې کیږي، البته که زمونږ لوبډله کوالیفای وکړه. د هغې نه بعد به لوبډله ځي هندوستان ته او نړیوال جام کې به برخه اخلي.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم، ښه شی به ولري.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002 څلور درې شپږ یو او یا هم 00 څلور سوه شل 22 یو یو 1-800-799-1115.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو خپل کو سلامونه مې ومني له داسې چا سره ملګری چې سمې نه پیژني کومې ستونزې راولړولې شي
له خراب خبرو نامناسب الفاظو څخه شروع کیږي په سیګرټو نسوارو په چارسو او داسې نورو مخدراتو او بالاخره په رنگ و رنگ بد اخلاقی و سرقتونو باندې انجام میږي او حتی قتلونو باندې
بعد ملګری مو لکوم پیخ سره مخ کوي
دروازه خلاص کړي ور سره وته لري مخام ده ای چې بوتول دې دوا دونی می مش چې نورا کو اخر خغه سړی هغه جسد پیدا شو
نن پام دې اکلغه گی ګول ازادي رادیو سره وسی درنوردونکو په قران کریم کې له نیکانو او صالح خلکو سره د وسیدلو او ملګری امر شوی دی دیو بلارې کس پیروي مهم د نیکانو او صالح خلکو لډاله نه راويستلې شي بعد ملګری انسان ظلم کولو ته چوي بیا به د اخرت په ورځ خپل لاسون خولي لګوي او وای به چې افسوس زما پال کاش فلانای مې نوې ملګری کړی په وادیس کې هم ستر پیغمبر فرمایلی چې ار سړی د خپل ملګری په لار روان وي تبا نه ار چا څخه ګناه او غلطي کیږي خو په دې حالت کې به ښه ملګری د توبې او مغفرت وصیت کوي او بد ملګری به د نورو ګناهونو ته چوي بد ملګری د توبې په لاره کې لوی خنډ دی بد ملګری به د بد کارونه درته ستایي په ښو کارونو او ښو اخلاقو به د ملنډې وهي نو ځکه په کار دی چې هر انسان د خپلو ملګرو په ټاکلو کې ډېر دقیق واوسي وخت نا وخت له هر چا سره هر چیرې لړ نه شي که داسې وکړي نو دا کار یې د سر په بیه هم تمامېدلی شي د کابل اوسېدونکی جاوید د خپل ملګري کیسه کوي وایي چې انډیوالانو یې مړی ژوندی ورک کړ هغه د یوې بلې پیښې شاهد هم دی
مازیګر کې ورته ویل چې چیرته ځو خو دا معلومه نه دی دوی جلال آباد ته لاړل بل چیرته لاړل له کور ووتل هغه الک تر اوسه پورې ورک دی نادارکه دی داسې ډېرې بیخي شوي دي زه تاسو ته یوه بېلګه د پغمان هم ویلی شم یو ملګری مې و په پغمان کې د کور ته څوک راغلي دي انډیوالان یې راغلي دي دروازې ورته ټک ټک کړی دی اول خیر ځان یې نه دی ورته معرفي کړی بیا چې ځان یې ورته معرفي کړی زه پلانکه یم دا الک دروازې خلاص کړي ورسره وتلی دی ماښام دی ای چې بوتولی دی بیا تقریبا د سه دوه دوه نیمې میاشتې نوره کو اخر خغه سړي هغه جسد پیدا شو
د بد ملګرو خطر ځکه زیات دی چې د ژوند په هر ډګر کې بد ملګري پریمانه دي له بلې خوا د کورنیو بېخبري هم د دې سبب کیږي چې ځوانان له بدو ملګرو سره ناسته پاسته وکړي د کابل اوسېدونکو وږمه هم د هغو ځوانانو کیسه کوي چې میلې ته د تللو په وخت نادرکه شوي
څو نفره سره یو ځای کیږي ملګري دي زو یو ولایت ته هلته د تفریح په خاطر باندې ورځ تیرو بېرته راځو کور ته دا ملګري ورته وایي چې اوضاع ښه نه ده کورنۍ اجازه نه راکوي او نه بزو بیا دی په چل ول په هنر سره دغه ټول ملګري بدرکوي زی د میلې لپاره هلته چې زی اصلا خبره بل رقم وي چې له موټر سره تللي ټول نادرکه دي هغه څه دي چې د ملګري په انتخاب کې دقت نه دی سوی یا د کورنۍ له خوا نه دوی ته ډېره ازادي ورکړل سوې ده په ساعتو تللي په شپو تللي په ورځو تللي دي چېرته د تللی د خپلو ملګرو سره
د داوود پانتون استاد داوود نظم هم له بد ملګرو سره ملګری ډېر خطرناک بولی هغه هم د خپل ترور د زوی پاک لوي چې ملګرو یې په چړو وهلی وو
د خپل مکتب ملګری و دای اول نمره و او دا بل کس په د سره یار رقابت درلوده یا څنګه خو ډیره صمیمی ملګرتیا یو ورځ له ورځو څخه دا ورته ویل چې راځه چې زمون کور ته لاړ شو ورسره روانو بیا ویل چې په دې لارې نه ځو په دې بلې لارې ځو چې دلته بیا زما کوم خپلوان داسې راځي بیا ما ویني راځه په دې بلې لارې لاړ شو دا داسې په اوږده لاره بیولی وه. بیا ویلی چې دغه ځای کې ماسک یوه د پیسو بکسه لیدلې ته ورشو، هغه راواخله، داسې چاردیوالي غوندې وه. وای ما ته دا موضوع عجیبه غوندې ښکاره شوه، خو بیا هم زړه نازړه په ده باندې دا اعتماد چې ما کوم درلوده لاړمه چې دا راواخلم. ما هلته لټېدم چې له شا څخه وای د چاقو وار راباندې وشه، څو ځایه دا بیچارګۍ زخمي کړی وه. تر ننه هغه دقیق عامل او لامل غیر له دې چې سړی فقط یو شخصي یا درونی مرض بگنی بل هیچ کوم لامل نه لیدل کیږي. نو داسې عجیبه غیر مترقبه پیښه د بدو ملګرو لخوا څخه پیښیږي چې هیڅ انسان تصور نشي کولای. بالاخره انسان داسې سختو حالتونو سره مخ کوي.
بد ملګري د سر له تاوان سره مالي زیان هم خپل ملګري ته اړوي. د لغمان اوسیدونکی غلام فاروق وایي چې د ورور د زوی په موټر کې ملګري نشه یي مواد له یو ځای نه بل ځای ته وړي، اوس په جنجال کې دوی پاتې دي.
هغه ځوانان چې نن سبا په خپل واک دی او د پلار او مور خبرو ته زیاتره ځوانان دي چې وګ نه نیسي، ګوره دا ډېرې بدې پایلې لري. زه په خپل فامیل کې درته وایم، زما وراره جلال آباد ته لاړ، دلته یو انډیوال ټلیفون وکړ چې موټر دې راکې چې زه یو مریض وړم. تاسې یقین وکړو چې موټر یې واغسته، سخروت خوګانیو خواته لاړه. په دې کې دا یوه ورځ ووتله، دوه ورځې ووتلې، درې ورځې ووتلې. دا څنګه شوی چې په دې موټر باندې د مخدره توکي لکه چرسو، اپینو، تاریاکو دغه شیان انتقالول یو بل ځای ته، په دې کې ګیر شو دی. چې ګیر شو دا موټر هماغسې پاتې شو، په مغزي کې د دولت سره په خپله دا سړی ګرفتاره شو، څو کاله قید پې ووته، جواز سیرو، هغه لایسنس و، هغه شیونه په موټر کې وخوتې. او ته بار خبره وا دا زما وراره مندی ک چې تاسو څنګه خپل موټر دی ته ور کړې، تاسو په خدای یقین کوئ چې زه دوه میاشتې بیخي پلارې، زه کورنۍ ټول په تشویش کې وو، سرګردانه وو، په ډیرو پیسو په ډیرو واسطو باندې. نو پس لغې نه خوشی شو، تاسو یقین کوئ تر اوسه پورې موټر بند دی.
غلام فاروق چې خپله یو پلار دی، له هغه نه مو پوښتلي چې دی خپل ځوان زامن له څه ډول کسانو سره ملګري توب ته پرېږدي.
هغه یو متل دی په پارسي کې وایي چې پیشه نیک بشینی نیک شي، پیشه دیک بشینی سیاه شي. زه په خپله چې کور ته ځم پښتنه کوم چې پلانای دوی مې کوم ځای کې دی، پلانای دوی مې چیرته تللی، مور نه پښتنه کوم. اته اور ټلیفون نه دي، سهولتونه وتلي دي، زنګ ورته وهم چې لږه سودا مې وشي. په افغانستان کې تر 2 میلیونو زیات خلک په مخدره توکو اخته شوي دي. یو علت یې طبعا نه اهله ملګرو سره ګرځي، نو په آینده کې دنه یو پوډري جوړیږي. زه هغه انډیوالانو سره دی پرېږدم، ورته مې دا اجازه ورکړې چې هغوی یا په مکتب کې دي یا په فاکولټي کې دي. داسې ډیر واقعات شوي دي. خپل انډیوالې اغسته مړ کړی دی، پیسې تی اغستې دي. سړی پیژندلم په دې ټولنه کې ډیره سخته ده. دا د څوک نه وي چې ولاد زه سره انډیوالي کوم دا به ښه سړی نه، خو انډیوالې په اصل کې نه چې دښمن یې وو، لاړه په ټوپک یې وویشت. دا چې څه دلیل باندې چې پیسې تی اغستلې یا کوم بل کیسو، ډیر داسې شوي دي.
د فکری انسان ملګرتیا ځکه ښه وي چې د ښو او بدو ترمنځ توپیر کولی شي. که د کومه ښه لاره ورته وښودله او د ده د ښېګڼې لپاره د هڅه وکړه، نو هغه یې درک کولی شي. جاوید چې په پیل کې مو هم خبرې واورېدلې، راته وایي چې دی له څه ډول کسانو سره ملګري کوي.
د خدای په فضل سره زه چې د ځان دپاره د انډیوال یا دوستان زه غوره کوم، زه هغه کې له ډېر احتیاط او ډېر دقت څخه کار اخلم، ځکه چې انډیوالي ملګرتیا د یوې ورځې خبره نه ده. زما ټول ملګري ښه دي، زه ورنه خوشحاله یم. که د مکتب دورې مې دي، که د پوهنتون دورې مې دي، که د کار دورې مې دي، نن سبا چا باندې اعتماد کول، باور کول په دغو شرایطو کې ښه نه دي. سړی که چېرته ځان دپاره ملګری ټاکي، دوست ټاکي، نو باید هغه تر ډیره بریده باید وڅاري، وی څېړي څوک دی، د کومې کورنۍ دی، شخصیت یې څه رقم دی، بیکګراونډ یې څه رقم دی. له دې وروسته هغه باید د انډیوالۍ دپاره انتخاب کړي.
استاد داود نظم چې له ځوانانو سره ډیر سروکار لري، ورنه پوښتلي مو دي چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ځوانان له بدو ملګرو نه لرې وساتي.
کورنۍ ته په کار دي چې له کوچنیوالي څخه خپل ماشومان د قناعت، علم او استدلال په رڼا کې داسې راون غاړي لکه چې د کور چات او دیوالونه یې جوړ کړي وي او هغوی یې له باد و باران و یخ و ګرمۍ څخه محفوظ کړي وي. دغسې باید هغوی د بدو ملګرو او بدو لارو څخه هم د علم او استدلال په رڼا کې راون غاړي. په کور کې مناسب سرګرمۍ ورته برابرې کړي، علمي سرګرمۍ، تفریحي سرګرمۍ ورته برابرې کړي. همدارنګه د هغوی له کوره بیرون څارنه چا سره ګرځي، چیرته ځي، څه کوي، دا په خپله ډېر زیات تاثیر کوي. یو لیدلوري که موږ تاسو ووینو نو په ښځو کې د جرایمو کچه ټیټه وي نسبت نارینه وو ته. یو له علتونو څخه یې دا ده چې هغوی د کورنۍ د مشرانو له خوا تر دقیقې څارنې لاندې وي، یعنی د دغه شفقت څخه ښځینه طبقه زیاته مستفید کیږي د مشرانو نسبت هلکانو ته، چې هغو ته دا توجه د څارنې کم وي نو هغوی زیات د جرایمو مرتکبین کیدای شي. طبعا د یو ملګري خبرې ناسته ولاړه تله راتله دا ټول انسان هغه لور ته سوقوي په کوم شي هغه ملګری زی. که هغه نیک وي دای خامخا نیکو لارو ته سوقوي، او که بد وي نو بدو لارو ته سوقوي. ډیر داسې ټولنه کې وخت ناوخت اوریدل کیږي چې ځوانان بالاخره د بدو ملګرو د همراهۍ او ملګرتیا په سبب بالاخره ډیرو لویو جرمونو ته سوق شوي وي، بالاخره ځای زندان او یا هم د خلکو لخوا وژل وي.
درنو اوردونکو، په خبرونه کې روښانه شوه چې بعد ملګری له مالی تاوان نه نیولې بیا تر ځاني تاوانه سړی ته اړولی شي، نو ځکه د دوست په انتخاب کې ډیر غور پکار دی.